ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نوم یو منیزه همایون هیوادیم په 1300 کلونو کې ډېر مدني ټولنې وغوړې دي په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه وکړل خو د تیر حکومت له ړنګېدو سره د دې ټولنو غږ هم تر یو حد تت شو که څه هم طالبان ویلي و چې دوی له مدني ټولنو او فعالانو سره کار نه لري خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بیا د مدني فعالانو د لاریونونو مخه ونیوله او اجازه یې ورنکړه تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین ووژل شو لا معلومه نه ده چې نوموړی چا وژلی او د دې پیښې علت څه و خو د نوموړي قتل ښیي چې لا هم د مدني ټولنو غړو ته ګواښونه شته په روانه خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي بحث کوو میلمانه مو د خپرونې میلمانه مو هم خبریال او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت او د پوهنتون استاد او مدني فعال ضیاالحق فضلي دي دغه ډول په خپرونه کې به نور میلمانه هم ولرو خو په پیل کې خپلو دو میلمنو ته خراغ لاس وایم کزمو کا گاوری غلی وحدت او خغلی فضلی دواړه خبرونه د سړی مشي
سلامونه او درنه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او غلی وحدت کټیرا چاته مننه
خوشحاله اوسئ اغلی وحدت پیل به له تاسو څخه وکړو موږ دوه لسیزې د مدني ټولنو د فعالیتونو شاهدان وو تاسو دغه فعالیتونه څنګه ارزوئ څه یې وکړل څه لاسته راوړنې لري
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم هیواد صاحب او د بحث ملګرو ته او ټولو اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم مدنی فعالیتونه په تیرو لسیزو کې تر یو ځایه پورې لاسته راوړنې درلودې هغه حرکتونه چې په مختلفو برخو کې ترسره کېدل که هغه لاریونونه وو که هغه د انتخاباتو په برخه کې وو که هغه په ګردي میزونو کې وو مدني فعالان خپلې ونډې ترسره کړي دي تر هغه ځایه پورې چې دوی وسه کېده تر هغه ځایه پورې چې دوی په وفاداري ورکړل شوې وه او ظرفیت یې درلوده دوی فعالیتونه وکړل اما متاسفانه هغه څه چې اوس موږ ورسره مخامخ یو د هر څه په اوبو باندې لاهو شول ګرځن خلکو ډېر رضایت نه درلوده په افغانستان کې ځکه ځینې فعالیتونه پروژې بڼه یې ځانته غوره کړې وه اما په ټوله کې ډېر ښه پر مخ روان ول او خپل ځایګاه یې ځانته پیدا کړی وو اما متاسفانه اوس په دغه وضعیت کې چې د اماراتو نظام دی دغه فعالیتونه کاملا پیکه شوي دي ګواښونه ورته موجود دي دا تاسو هم وړاندې خبر ولوستئ چې یو مدني فعال وژل کیږي او نور ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي او نور هغه کسان چې په دې برخه کې فعالیت کوي ځانته د خطر احساس کوي دا خپل ګواښونه د دې سبب کیږي چې دغه وضعیت لا هم پیکه شي او کمرنګ شي
مننه ښاغلی فضلي ستاسو په نظر د 1300 کلونو مدني فعالیتونه څنګه وو یعنې هغه ستامه چې تر کېدله هغه تمه پوره کړه کنه
مدني او ټولنیز فعالیتونه په ټولو ولس محور او ولسواکو نظامونو او حکومتونو کې د ملا د تیر حیثیت لري په افغانستان کې د نوی نسل یا د نوی پیر یا لوی لاسته راوړنه دا وه چې دوی وتوانېدل د خپل فکر او د خپلې ځوانې انرژۍ په مرسته په کلو او بانډو کې په ولسونو کې په مرکز کې په ولایاتو کې د ولس ترمنځ یو فکر او د افغانیت اسلامیت او د دوی د حق غوښتنې اصلي مبارزه راپور تکړي چې لنی کمرګه په تیرو شلو کلونو کې کموږ یو له اساسي لاسته راوړنو یا ارزښتونو څخه یې وبولو همدا مدني ټولنې او مدني فعالیتونه ول دغه ټولنې وي چې په سلو په بانډو کې د ولسونو ترمنځ د قومونو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ د یووالی رامنځته کړ د دوی فرهنګي او ملي مشترکات او ملي ارزښتونه یې راپورته کړل موږ د پتیرو شلو کلونو کې د خویندو د ځوانانو د علمي کادرونو او په ټوله کې د ټولو هغو خلکو چې هغه روڼ اندي دي او دی فکر خواندان دی دوی ترمیز یا والی او دی حق وقتنی مختلفی پروسی او مختلفی دلی ولی دلی چه دوی سر را طول شول دی خل اساسی حقوق لکه تحصیل تعلیم لکه دی دوی په حکومت کې ګډون په نظام کې ګډون د دوی د غږ اورېدنې پروسه او لنی کمرغه دا نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه د مختلفو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو. موږ لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې زموږ په اقتصادي برخه کې سیاسي برخه کې او په نړیواله کچه زموږ په لویو تصامیمو کې د ګډون یوازینۍ هیله تمه او امید دا وه چې مدني ټولنې او مدني او ټولنیز ارزښتونه په دې هیواد په کچه قوي شوي به مضبوط شوي به او خپل اساسي رول یې لوباو. لبده مرغه لبده مرغه د نظام
دغه پوښتنه مو کول مهرباني فضلی صاحب دا پوښتنه مو کوله چې تاسو ویل چې دوی ډیر څه کړی دي خو بیا هم ولې وضعیت بدل نشو خصوصا په ټولنیزه برخه کې دوی هغه خلک وو چې له ټولنې راپورته شوي وو مدني فعالیتونه یې کوله خو اوس هم چې ګور وضعیت بدل نشو یعنی علت یې څه وو د دوی د کار ولې هغې خواته لاړ چې هغه ستمه ترې کېدله چې ډیر مؤثریت به ولري د ځینو په باور نه یې درلود.
زه فکر کوم دا به له حقایقو لري تحلیل وي چې موږ وایو چې مدني خوځښتونه یا مدني فعالانو یا ټولنیزو فعالانو په شلو کلو کې چې څه وکړل هغه ډېر مؤثر او مثمر نه ده تمام شوی. تاسو فکر وکړئ اوس تاسو په هر کلي او په کور کې یا په کلو په بانډو کې مکتبونه لرئ تاسو په سلګونه پوهنتونونه لرئ تاسو سوشل میډیا ماس میډیا تلویزیونونه او رادیوګانې او او 5000 شتر مدني ټولنې چې هغه فعال دي او همدې شکل باندې چیریټي فاونډیشن یا هومینیټیریان فاونډیشن یا هغه بنسټونه چې هغه
دغه شپږ زره مدني ټولنې فضلي صاحب ته شوې دا مدني ټولنې اوس چیرې دي څه شوې؟
لپاتا مرغچ تاوی لخپل کورونو نشی راوتلای. آیا تاسو خپل کار تحقیقی معلومات چې هغه د ازادي رادیو او د نور نړیوالو بنسټونو لخوا چمتو شوی په دې باندې هر ورځ مدني ټولنې او مدني فعالان ګواښل کیږي او ژل کیږي د شپې دی او کور باندې چاپی وي. تاسو پوهیږئ په ډیکټیټرشپ کې او یا په هغه نظامونو کې چې هغه سلطنتي وي او یا هم هغه په یو شکل باندې حاکم وي چې ټولنه دې ته نه پرېږدي چې هغه د بیان ازادي راولي او یا هم د فکر او د نظر خاوندان وي هغه عین وضعیت سره موږ مخ یو. دا نه یوازې چې نن په ننګرهار کې یو مدني فعال وژل شوی هر څوک چې داسې یو غږ پورته کړي چې په هغې کې حاکمې ډلې ته او یا هم هغو خلکو ته چې هغه اوس په حکومت کې یا په سیستم کې ځان واکمن بولي د هغوی ګټو ته یا د هغوی فکر ته تاوان وي هغه ځپل کېږي. نو 15 ټولنې څه چې په 15 هم پیدا شي نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه د دیکتاتور حکومت په وړاندې آزاده توګه فعالیت وکړای شي. تاسو فکر وکړئ د عربستان سعودي حکومت او نظام یو له قوي ترین اقتصادي نظامونو څخه ده چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې قوي دي هغه په تحصیلي تعلیمي لحاظ باندې ډېر پوه خلک دي ولې هلته هم د بیان ازادي نشته هلته هم مدنیت ته ارزښت نشته که څوک د نظام په وړاندې غږ پورته کوي یا اعدامی کیږي یا بندي کیږي یا رسمي کیږي. عین حال ایران کې لرو او ایران کې تاسو کرو کوي د دومره خلک له عین وجه سره مخ
مننه فضلی صاحب بیرته راګرځو تاسو ته خو لاغلی وحدت څخه پوښتو په تیرو 20 کلونو کې کله چې موږ مدني فعالیتونو ته ګورو په دې برخه کې د نجونو د میرمنو ونډه څنګه وه یعنی هغه څه چې لازمه وه خپل نجونو میرمنو دوی ته کار وکړ د مدني فعالیتونو په چوکاټ کې کنه
او خاله هیواد مخکې د دې نشه د خصو پرول باندې وغږیږو په یو ټولنه کې مدني ټولنه او مدني فعالان د قدرت فلورم رکن حسابيږي. البته په دموکراتیکو ټولنو کې چې په نور نړۍ کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو فعالیتونه ډېر جدي نیول کېږي، اما په افغانستان کې هغه څنګه چې فضیلی صاحب هم ورته اشاره وکړه، دلته کراچیرې ستا حرکت او ستا عدالت خواهی او ستا حق طلبی د یوې ډلې د یو ګروپ او د حکومت او حتی د نظام پر خلاف باندې اوسي طبعا دا سرکوب کېږي. البته دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په ټوله نړۍ کې همداسې ده. نو په ټوله کې د ښځو رول هم په تیرو شلو کلونو کې په همدغه شکل باندې وه، تر یو ځایه پورې دوی خپلې هڅې او هاندې ترسره کړي دي. اما وړاندې ما په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ځینو په دغه برخه کې واقعا دغه مسأله پروژه یې کړه. کله چې د پروژې مسأله دلته راپورته کېږي، تاسو کتل چې د مدني فعالانو نوم په افغانستان کې ډېر باد و، ځینو ورته ځانګړي نومونه حتی په سوشل میډیا کې دوی ته ورکوله. د دې تر څنګ راځو چې هغه منفي جنبه یې سکوم مثبت جنبه یې ډېر کارونه ترسره شول. د دوی فعالیتونه د دې سبب شول چې دوی وشي کولای په حکومت کې ځینو پوستونو ته ځانونه کاندیدان کړي، په پارلمان کې همدغسې، په نورو برخو کې سیاسي برخو کې ونډه واخلي، خپل د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړي. یعنی په ټوله کې موږ نشو ویلی چې دوی لاسته راوړنې نه درلودې، درلودې اما په هغه شکل باندې چې دوی واقعا په دې برخه کې عمومي منافعو دپاره یا ټول خوځو د لپاره دوی کار کول په هغه شکل باندې دوی کارونه کوي، اما نادیده هم نشمې ولای.
ډیر مننه. مخکې لږ چې نورې پوښتنې له خپلو ملمنو څخه وکړو، په د ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو کې مو له خپلو اوریدونکو پوښتلې چې د مدني فعالیتونو په اړه د دوی نظر څه دی او د مدني ټولنو د تیر وسني او راتلونکي وضعیت په اړه څه وایي. د دوی ځینې نظرونه زموږ همکار ملالۍ بشیر راوروي.
مننه هیواد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوریدونکو پر ټولنیزو رسنیو موږ هم دغه پښتنه له تاسو څخه کړې و چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې څه معنی لري. مدني ټولنې په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې فعالې وي، د هغوی له فعالیت څخه تاسو څه ډول تاسو ارزونه کوي؟ په دې اړه ځینو اوریدونکو لیکلي دي، هیواد صاحب خان افغان صاحب لیکلي دي چې مدني فعالان ډیر شر لوبوي، د سرجخت تر مسلکی چارواکو رسوي، موږ یې په تیر نظام کې شی بیلګې لرو. د کوم ولایت مدني فعالان چې به هر څومره شکارې کاوه هغومره به یې خپل ولایت ته ګټه رسوله. بل اوریدونکو ادریس محمدی لیکلی دی چې مدني ټولنه نه یوازې زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو رسوي، بلکې دا د دولت یو اړتیا ده، باید هر دولت مدني ټولنه ولري. هغه بیا د مدني فعالانو خپل کار دی چې څه ډول کار کوي، آیا هیواد تجمن پاتې کیږي یا که د یوې خاصې کړۍ لپاره کار کوي. په دې اړه باندې به هم له خپلو میلمنو څخه وروسته واورو چې د دغه تبصرې په اړه د دوی څه نظر دی. خو یو بل اوریدونکو فیضان الله نظرخیل لیکلی دی چې پرشتینه معنا مدني ټولنې د یوې ټولنې د سترګو دنده سرته رسوي. هر هغه هیواد چې خدمتګاره مدني ټولنه لري، هغوی د خپل هیواد ملي مسائل په ډیره ښه توګه حل کوي او هم دغه ټولنې د ځوان نسل پر روزلو خورا مثبت رول لوبوي. دوی ورسته لیکلی دی چې د افغانستان په اوس مهال کې د مدني ټولنو فعالیت د اندېښنې وړ دی. طالبان په دې حق له کوم واضح دریځ طالبانو په دې اړه کوم واضح دریځ نه دی ښودلی. دا زموږ د اوریدونکو تفسیرې وي. هیواد صاحب
مننه، خوشاله اوسئ اغلی بشیر. د مدني فعالیتونو او مدني ټولنو په اړه موږ د هغو اوریدونکو نظرونه واوریدل چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي وو. بیا هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. فضلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې مدني ټولنو ډیر کار کړی، مدني فعالانو کار کړی، خو په اوس وضعیت کې دوی څه نشي کولای ځکه وضعیت سم نه دی، دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر دی. زموږ مخکې پوښتنه همدا وه چې مثال ولې بیا هم حساسیتونه شته دي، یعنی کله چې د مدني ټولنې د مدني فعالانو خبره کیږي انتقاد کیږي، یا مثال کېدای شي وایو چې دغه فعالیتونه تر ښارونو محدود او تر کلیو ونه غځېدل، کلیوال ډېر خبر نه وو له دغو مسایلو، یا حتی کېدای شي د مدني ټولنې نوم یې لا ډېر ونه پېژني. نو دا خبره مو کوله چې ولې د ډېرو نظر داسې وي چې هغه دوی وایي چې مدني ټولنه، یعنی دا چې یو څوک راغلی دی له مدني فعالیت استفاده کړی مخکې تللی، نو دغسې یو نظر ولې شته دی د مدني ټولنې په اړه کله چې تاسو وایئ چې کار یې کړی، خدمت یې کړی د عامه پوهاوي په برخه کې، یا نور داسې کارونه یې کړي چې هغه سبب شوي چې حکومت متوجه شوی او دوی هلته ځینې خدمات وړاندې کړي؟
په کلید تحقیق ولرو په 2000 کال او 2001 کې او په 2000 یعنی په شلو کلونو کې، او لږه نه مخکې د طالبانو یا د مجاهدینو یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سره وڅېړو، موږ ډېر په اسانه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په هر کلی او په هر ولسوالۍ او په هر ولایت کې چې څومره مکتبونه دي، څومره تحصیلي او تعلیمي مراکز دي، او یا څومره فرهنګي مرکزونه یا فرهنګي ټولنې جوړې شوې دي، د مدني فعالانو د کړنو، د زحمتونو، د دوی د هلو ځلو په برکت. که چیرې په ولایتونو کې مدني ټولنې نه وي، مثلا موږ د افغانستان په 40 ولایتونو کې ځینې داسې ولایتونه لرل چې هلته به د جنگ لیکې وي او په ډېری ولسوالۍ سقوط وو، هغه ولایت به د نورو ولایتونو په پرتله په مدني فعالیتونو کې ډېر پورته نه وو، د هغو خلکو به حقوق همیشه تر پښو لاندې کېده. ټوله کې دا باید ومنو چې مدني ټولنې او مدني فعالانو ډېرې قربانیانې ورکړي، یعنی په تیرو 100 کلونو کې داسې ورځ نه ده تیر شوی چې 2003 or 2005 ژورنالیستان یا ټولنیز یا مدني فعالان یا سیاسي فعالان نه وي تروف شوي. دا د مطبوعاتو رپورټونه چې تاسې کتلی شئ، او دا د سر په بیه باندې، یعنی مدني فعالیت په ولایتو کې او په کلو په بانډو کې د سر په بیه تمامېده، او هر ورځ باید وسوال مخالفینو دخوا داسې خلک تهدیدېدل، او یا هم په ځینې برخو کې حکومت د دوی له کړنو څخه راضي نه و. ولې ځینې داسې ډېر کم شمېر کې کسان ول چې هغوی به له دې کړنو څخه غلطه ګټه پورته کوله، اما موږ په ټولو کې نه شو ویلی چې په 5000 یا په 6000 مدني ټولنو کې 100 کسا یا 100 ټولنې یا 50 ټولنې هغه د ټولو مدني ټولنو په اصطلاح هغه حقوق نفي کولای شي، او یا په هغوی باندې د بطلان خط کش کولای شي. په 100 کلونو کې موږ اوقاتې په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، د بیان په ازادي کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په محلي رادیوګانو کې، په پرنټ میډیا کې، په ماس میډیا کې، په نړیواله کچه له ځوانانو سره د اړیکو په جوړولو کې، په نړیوالو کانفرنسونو کې، په روزنیز ورکشاپونو کې، او په ټوله کې د اساسي کارونو په جوړښت کې، دا همدا مدني فعالان ول، همدا ځوانان وو. زه مطمئن یم افغانستان په 100 کلونو کې تقریبا 100% تغییر شوی. په چیرې واکمنه ډله او یا هر څوک وګواړي خپل فکر او یا هم خپل ایدیالوژي حضور په نوي نسل باندې تحمیل کړي. د جمهوریت په وخت کې هم نوی نسل دې ته آماده نه و چې تحمیلي فکر په ځان ومني. همدا دلیل یې و چې کله د واک ویش کېده، د نوي نسل یا د نوي پیر مدني فعالانو خپل غږ پورته کړ او وی ویلي چې د واک د ویش په پروسه کې به نه دوی رایه ورکوي او نه به د حکومت ملاتړ کوي. همدې دلیل باندې و چې رایه سره راټیټې شوې. نو پاندې شکل باندې کچېری حاکمه ډله، کچېری حاکمه ډله مدنیت ته او د بیان ازادي ته او د نوي نسل فکر ته ارزښت ورنکړي، دوی به هم د تضعیف خواته ولاړ.
مننه کو ښاغلی فضلی. په خبرونه کې را سره لیکوال او مدني فعال ښاغلی نصرت الله وفا هم مل دی. وفا صاحب تم خراغلاس وایو، په خیر راشي وفا صاحب. وفا صاحب، همدا پوښتنه له تاسې هم کوو چې کتیرو شلو کلو ته نظر کوو کوم مدني فعالیتونه چې وشول تاسو یعنی هغه مسائل کوم چې پام ورته ونه شو هغه ستونزې هغه نیمګړتیاوي چې کله دې ورسته د فعالیتونه بیا کیږي چې هغه ستونزې تکرار نشي هغه تیروتنې تکرار نشي بلکې مدني فعالیتونه داسې وي چې وکولی شي هغه د ولس په منځ کې او د ولس لپاره ګټور تمام شي.
هیواد صاحب تاسو ته فضلی صاحب ته نورو درنو میلمنو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اول خو په ډېرې خواشینۍ سره وایم چې نن متاسفانه موږ په ننګرهار کې یو مدني فعال د ټولنې خدایي خدمتګار مدني کړی ده. الله تعالی دې د هغه روح خاد لري او د هغه کورنۍ ته تسلیت وایو او هیله من یم چې دا سپیښې نور په افغانستان کې تکرار نه سي. هیواد صاحب لکه څنګه چې فضلي صاحب وویلې په تیرو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو دوه لسیزو کې د بیان ازادي یا په ټوله کې د ځوان نسل پرمختګ د حکومت د لاسته راوړنو څخه او همداسې دغه مدني فعالیتونه ول او همدغه مدني مبارزې ولې چې په بېطرف ډول باندې خوشبختانه وکولی سول د ټولنې او د ولس رسا غږ وسیږي. هغه څه چې په تیرو دوه لسیزو کې ونه سول هغه متاسفانه په هغه ټولنه کې د ټولنیز عدالت نه تامینېدل وله چې باوجود د دې چې د مدني ټولنو یا مدني فعالانو له لورې نه بار بار دغې ټکي ته اشاره کېدله او دا هڅه کېدله چې د حکومت مسؤلینو ته دا ورسول سي چې متاسفانه لا هم ټولنیز عدالت نه دی تامین شوی لا هم په ټولنه کې متاسفانه
وفاد صاحب زموږ پوښتنه دا وه چې مشکل یعنی زموږ بحث په مدني ټولنو راټولو چې یعنی خپل مدني ټولنو کې کوم داسې مسایل چې فکر کوي له دې وروسته که ورته پام شي کار به تر پخوا ښه وي.
طبیعي خبره ده هیواد صاحب ستونزې په افغانستان کې په مجموع کې ډېرې وي. یعنی که موږ په مدني ټولنو باندې پاس کوو لکه څنګه چې فضلي صاحب وویلې معاصریت ډیر زیات او یو نیم پیدا کیدل چې متاسفانه دی ځوانانو په نوم باندې بزنس کوي یا د ځوانانو په نوم باندې تجارت کوي. یعنی هغه په سلو کې یو نیم کس و چې هغه ته موږ نشو ویلای چې هغه د مدني ټولنو د خدای مکر بدنامۍ یا د مدني ټولنو یا د مدني حرکتونو د پرمختګ مخه دا وکړي. هغه داسې څنګه نه ولې چې هغه دی وکولای شي چې د ځوانانو یا په مجموع کې د مدني ټولنو د حرکتونو په وړاندې خنډ او ځان واقع شي. طبیعي خبره ده ستونزې شته په داسې یو ټولنه کې چې هلته نوې ډیموکراسي موږ تجربه کوله هلته ستونزې وي. د ځینې ټولنو د پروژهي حیثیت درلوده هغوی د ځوان له نوم نه یا په مجموع کې د مدني ټولنې په نوم باندې پروژې اخیستلې چې دا باعث دې وګرځېدلې چې هغه ځوانان چې په صادقانه ډول باندې د ولس رسا غږ ول او د ولس د حقوقو مدافعین ول. طبیعي خبره ده چې د هغوی په فعالیتونو باندې هم تاثیرات لرل. ولې په ټوله کې موږ ویلی سو چې د مدني ټولنو فعالیتونه خورا مثبت او اغیزناک تاثیرات درلودل او همدوی ولا چې په ټولنه کې د هر ناخوالې په وړاندې غږ پورته کوو او همدوی ولا چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې غږ پورته کوو.
مننه وفا صاحب. اغلی وحدت لتاسې پوښتو چې
په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوي؟ یا د طالبانو حکومت به اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر مدني فعالیتونه دوام وکړي؟ که څه هم دوی ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري، نو تاسو چې هلته وضعیت ګورئ د مدني فعالانو د مدني ټولنو څه فکر کوئ چې بیا به هم مدني ټولنې او مدني فعالان هغسې مخکې لاړ شي، هغسې فعالیتونه به وکړي لکه پخوا چې کول که نه؟
شروع کې وفا صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، بحث ته دوی ته خیر اخلاص وایم. هیواد صاحب، په ټوله کې دغه مدني حرکتونه د نړۍ د منل شویو ارزښتونو پر بنیاد باندې ولاړ دي چې هغه انساني حقوق او مدنیت ده، چې دا باید دغه نظام هم ومني. دغه ارزښتونه بشري حقونه دي، انساني کرامت ده، عدالت ده، صلح ده، د یو او بل منل دي، حتی سالم چاپیریال ده. خو باید دا ومنو چې هغه حرکتونه چې سمتي، نژادي، قومي، ژبني او حتی د سیاسي ډلو څخه د ملاتړ لپاره ترسره کیږي، هغه ته موږ مدني حرکتونه نه وایو. یو مدني فعال د قدرت ترلاسه کولو لپاره فعالیت نه کوي، ځکه د هغه حرکتونه باید عمومي منافعو لپاره په دو طالبانو توګه باید دا ترسره شي. نو دوی باید اجازه ورنه کړي چې سمتي، مذهبي، قومي مسایل د دوی باورونه او ارزښتونه باندې خپل اغېز ولري. نو په دغه هدف باندې چې کله مدني حرکتونه ترسره کیږي، شته نظام هم باید دا ومني چې دغه ارزښتونو ته، مدنیت ته باید احترام ولري، د بیان ازادي ته باید احترام ولري. موږ په دې وروستیو کې وسط پوښتنه وکړه، سخت د پوښتنې ځواب ته راځم چې موږ وکتل د خپله شخصا هغه کس یم چې د وزارت امور زنان چې اوس د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم باندې تبدیل شوی، هلته ولاړم، مظاهره وکړه، موږ هر لاریون په تاوتریخوالی باندې واوخته. البته دغه نظام باید دوامنی، یوازې لاریون مدني حرکت نشي کېدلی. دا باید واضح کړم، مدني فعالیتونه سوله ییز لاریون دی. ورځپاڼو کې د مقالو لیکل دي، په رسنیو کې ګردي میزونو کې ګډون دی، مطبوعاتي ناستو ترسره کول دي. په همدغه شکل باندې د بشري حقونو د کلتور ترویج، اداري فساد سره مبارزه او په ټوله کې هغه کارونه چې د یوې ټولنې په ګټه باندې تمامېدای شي. نو زه هیله من دی چې نظام هم له دغه حرکتونو څخه ملاتړ وکړي او موږ سرکوب نه کړي، موږ د عدالت لپاره، د عمومي منافعو لپاره خپل غږ پورته کړو. دغه وضعیت ته چې زه ګورم نه امید یو، اما هیله مو دا ده چې زموږ حملاتړ وکړي او موږ سرکوب نشو چې موږ د یوې غونډې لپاره تاریخ تاکو. مخکې د دې نه چې غونډه ترسره شي، موږ د وزې لخوا غوښتل کیږو او زموږ غونډه کنسل کیږي. په ځلونو باندې داسې شوي دي، زموږ حرکتونه مخکې د مخکې نه سرکوب کیږي، د ښوونځیو پر وړاندې چې موږ حرکتونه پیلوو دا سرکوب کیږي. متاسفانه مخکې د مخکې نه دوی زموږ حرکت مخکې د دې نه چې شروع شي همغلته دفع کوي. په دې هیله
مننه وفا صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته، ستاسو په نظر که مدني ټولنه نه وي، که مدني فعالان نه وي، تاثیر به څه وي؟ یعنی په ټولنه به د دې تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، طبیعي خبره ده که چېرته مدني فعالیتونه ونه اوسېږي، انارشیزم به وي، ګډوډي به وي، هماغه استبدادي نظام به وي لکه اوس چې متاسفانه موږ او تاسې ګورو د افغانستان په خلکو باندې دا شی تحمیلېږي. او په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې په زور باندې حکومتونه نه دي شوي، او هغه ډلو چې هغوی د زور یا د جبر هڅه کړې ده، هغه بیا د همدغو ولسونو په واسطه باندې بېرته سرکوب شوي دي. نو که چېرته موږ غواړو چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت تامین وي، خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، خلک د عامه خدماتو ته لاسرسی ولري، او خلک دې د هرې ناروا په مقابل کې ودرېږي، همدغه مدني ځوانانو، همدغه مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې د حکومت په هر ناروا یا د هر منفي عمل ترسره کولو یې هم غږ پورته کوو، د مخالفینو له لوري هم چې کومې تېروتنې کېدلې، یا په ټوله کې هر هغه ډلې چې هغوی د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د ملي او ارضي تمامیت خلاف عمل ترسره کوو، همدغه مدني ټولنې وي، همدغه ځوانانو چې دوی خپل غږ پورته کوو. نو کچیر ته مدنی فعالیتونه ونه وسیږي طبیعي خبره ده چې خلک خپل حقوق ته لاسرسی نه لري، هغه هغه څوک چې هغه د حق په خاطر باندې مبارزه کوي او هغه څوک چې هغوی غواړي چې د افغانستان خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري طبیعي خبره ده چې د دغې نه محروم کیږي. نو بنان د مدني ټولنو فعالیت، د مدني ځوانانو فعالیت دا یو حتمی شرط دی که چېرته موږ غواړو چې افغانستان دې په داسې بې طرفه خلک چې هغه په هیڅ ډلې پورې تړلي ونه اوسېږي او هغوی دې یوازې یوازې د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین په خاطر باندې مبارزه کوي، هغه همدغه ځوانان دي، همدا مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې دغه تقریبا څلور یا پنځه دوره انتخابات چې اوس بوله همدوی وله چې په بې پرې ډول یې د هغې نه نظارت کوو او همدوی وله چې د هغو خلکو چې هغوی منفي کړنې ترسره کولې د هغوی په مقابل کې درېدل. ولې متاسفانه چې نه په دغه تېرو دوه لسیزو کې د دغه مدني ټولنو له فایلینو نه له مدافعینو نه دفاع ونه سوله او اوس یې هم وګورو دوی ټکول کېږي. یعنی په دې معنا باندې چې کله چې په ټولنه کې د حق غږ پورته کې طبیعي خبره ده چې ستونزې شته دي. موږ د دې ټولنې د مدافعینو په حیث باندې د افغانستان د ملي مرافعو د مدافعینو په حیث باندې شاید تر دې نام له نورو ستونزو سره مخامخ شو، ولې موږ په هیڅ صورت باندې خپل مبارزه نه پرېږدو او تر هغې پورې چې د موږ غږ رسېږي، د موږ لاس پښې رسېږي، په ځوانانو باندې هم غږ کوو چې هېڅکله له خپلې مبارزې په شا نه شي، ځکه موږ هم د دې ټولنې په وړاندې مسؤول یاستو او د دې ټولنې خلک په موږ باندې هم حق لري. که موږ د دغې ټولنې د خلکو یا د وګړو د حقوقو په خاطر باندې مبارزه ونه کړو، لکه څنګه چې وحدت خور وویلې، کله چې د موږ خویندې خپل اساسي حقوقو ته چې هغه زده کړي د لاسرسی ونه لري، که همدغسې موږ غږ پورته نه کړو یا لکه څنګه چې وحدت خور وویلې دوی ډېر کړاوونه ولیدل هلته چې لاریونونو ته راووتل، د دوی لاریونونو په مقابل کې متاسفانه چې له تشدد نه کار واخیستل شو، همدغه ځوانان دي چې غږ پورته کوي. که چېرته دا ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې حاکم نظام چې هر څه وغواړي هغه کوي، او متاسفانه حاکم نظام دا اوس یا حاکمه ډله د موږ د ټولنې یو اساسي قشر له خپلو حقوقو نه بې برخې کړی ده چې هغه د موږ خویندې دي. که همدغه طالب ته یا همدغه چارواکي ته ته ووایې چې که ستا خور ستا مور ناروغه کېږي ته غواړې چې هغه یو نارینه ته ورولې، طبیعي خبره ده چې نه. یا که چېرې ستا خور ستا مور ستونزه لري، همدغه ټولنیزه ستونزه لري، یوې ادارې ته مراجعه کوي، هغه نارینه ته ووایي ښه خبره ده، او که خپلې یوې خور ته خپلې یوې مور ته ووایي، نو طبیعي خبره ده چې ښځه د ټولنې اساسي قشر ده، ښځه د ټولنې اساسي برخه جوړوي. یعنی دا یو مثال و، دغسې موږ امثال هم په نورو برخو کې هم ډېرې ستونزې لرو. که همدغه مدني فعالین ونه اوسېږي، که همدغه د مدني ټولنې مدافعین ونه اوسېږي، طبیعي خبره ده چې هلته یوه خلا رامنځته کېږي. همدوی دي چې د ټولنو په کارونو باندې نظارت کوي، د ټولنې منفي فعالیتونو ته انعکاس ورکوي، د مسؤولینو تر غوږه یې رسوي، د ټولنې هغه مثبت کړنې یا په ټولنه کې هغه مثبت پرمختګونه چې کېږي هغه د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. یعنې په مجموع کې دوی دي چې د ټولنې د ویښتیا په خاطر باندې، د ټولنې د بیدارۍ په خاطر باندې،
مننه کوو
فاصله، د انسجام په خاطر باندې کار کوي.
مننه وفا صاحب. فضلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته او ډېر مدني فعالان دي چې کېدای شي هغوی له کوره بهر ونه وځي. دغسې اغلی وحدت هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې مدني ټولنې او مدني فعالان ورسره مخ دي. نو ستاسو په نظر په دې وضعیت کې څه کول پکار دي مدني فعالانو ته، مدني ټولنو ته څه باید وکړي دوی؟
ډېر زیاته مننه. په لومړي سر کې ټولو مدني فعالانو هغه خویندې دي او کورونه دي، له هغوی نه زموږ بلکې نسل د ټولو ځوانانو هیله دا ده چې په دې سختو او بدو شرایطو کې، موږ له پخوا هم ډېر بد شرایط تېر کړي، په ډېرو سختو کړاوونو کې، په جګړو کې، په
هغه ځایونو کې ولایتو کلو باندې چې موږ مبارزه کړې دي چې هلته هر ورځ دوه درې څلور پنځه کسان موږ مدني ټولنې او ژورنالستان او د بیان د ازادي ملاتړې موږ له لاسه ورکړي، ډېر ښه لیکوالان موږ له لاسه ورکړي، ډېر قوي کادرونه موږ په دې شلو کلو کې د بیان د ازادي لپاره او د ولس د حقوقو لپاره له لاسه ورکړي. دوی دې باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي. صحیح ده چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي د دوی د خوله د پټولو لپاره هڅې وشي، دوی ورټل شي، دوی وټکول شي، دوی زندان ته واچول شي، ولې زموږ اصلي هدف او زموږ هیله او زموږ اصلي مقصد دا ده چې موږ د ولس غږ یو او د ولس غږ به پاتې کېږو او د ولس غږ به تر هر ځایه رسوو، هغه که ښه وي، هغه که په چا ښه لګېږي، که په چا بد لګېږي. دومره مسله دا ده چې موږ د انقلاب په حالت کې یو، د نظام د حکومت 100% تغییر، هر څه ټول ارزښتونه له منځه لاړل. په دې وخت کې حاکم حکومت ته او یا هم حاکم ډلې ته زموږ وړاندیز دا ده چې د بیان آزادي او د مدني ټولنو فعالیت هم په اسلام کې شته، هم په وضعي قوانینو کې شته، هم په نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو کې د دې پاتله واضح لیکل شوي دي. موږ نشو کولای چې د ټولې نړۍ اساسي ارزښت تر پښو لاندې کړو او د دې تر څنګ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښت تر پښو لاندې کړو. له دوی څخه هیله دا ده، دوی له مشرتابه څخه هیله دا ده او د دوی له هغو سرګروپو والي صاحبانو او هغه څوک چې دوی په ولایتو په ولسوالیو کې د خپل استازي بولي او هغوی حاکم دي چې مدني ټولنې او مدني فعالان او فرهنګي فعالان او سیاسي فعالان دا د دې هیواد او د دې ولس سرمایه او اصلي ارزښتونه دي او همدا خلک دي چې د دې ولس ترمنځ محبوبیت لري او ولس یو فعالي او د ولس په استازیتوب باندې هم له حکومت سره او هم له نړیوالو سره د خبرو هغه ظرفیت هم لري، توانایي هم لري او په ژبه یې پوهېږي. که چیرې دا خلک ورټل شي، که چیرې دا خلک توهین او تحقیر شي، که چیرې دوی ته تاوان ورسیږي، دا په دې معنی باندې ده چې نور حاکمه ډله د ولس ترمنځ محبوبیت نه لري او نور دوی نشي کولای په ولس باندې خپل حاکمیت تحقیر کړي. له دوی څخه مو هیله دا ده، وړاندیز مو دا ده او زموږ د تېرو کلونو تجربې دا ښیي چې که چیرې له مدني ټولنو سره او ارتفیشل باندې برخورد ونشي او د دوی اساسي حقوقو ته پاملرنه ونشي او د دوی ملاتړ ونشي، موږ به د ملت جوړونې په برخه کې او د دولت جوړونې په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شو. بیا به له یوې خوا د فدرالي نظام غږ پورته کېږي، له بلې خوا د تجزیې غږ پورته کېږي، له بلې خوا د ارزښتونو د نه منلو غږ پورته کېږي، انارشیزم خواته بزو. بیا به یو ملت بحث نه وي چې موږ وایو چې موږ افغانان یو، بیا به یو ولایت یوې خواته روان وي، بل ولایت به بلې خواته. یعنی دا تجربه ثابته کړې ده چې د بیان ازادي، د ملي ارزښتونو او د مدني او سیاسي او ټولنیزو فعالانو ځکه دا ټولنیز فعالیت کول دا داسې یو کار نه ده چې هر څوک یې کولای شي. د لپاره زحمتونه ګالل شوي، د لپاره تهدیدونه لیدل شوي، د لپاره خلک رټل شوي، تر اخره دوی په دې توانېدلې چې ظرفیت یې جوړ شي په ټولنه کې او شخصیت یې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او د خلکو استازیتوب باندې دوی په ټولنه کې مطرح شخصیتونه دي. نو دغه یې پایلې دي چې که چیرې حاکمه ډله په دې ارزښتونو باندې باور ونه لري او دې ته احترام قایل نشي، نو پایلې به یې ډېرې بدې وي، پایلې به یې د تجدید شعارونه وي، پایلې به یې د قومي سمتي او ژبني اختلافاتو شعارونه وي، پایلې به یې د فدرالي نظامونو شعارونه وي او پایلې به یې د بغاوت او د سرکشي او د انارشیزم خواته ځي. نو تر ټولو لوی ارزښت چې هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعاتو ازادي ده، له بده مرغه سره له دې چې حاکمه ډله وایي چې موږ له مطبوعاتو سره کار نه لرو، له مدني ټولنو سره کار نه لرو، اما هغوی په عمل کې اوس هم ډېری مدني فعالان ګواښي، دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه یوازې دا چې په ټولنه کې کومه خبره وکړي، بلکې که په فیسبوک کې هم یو لیکنه کوي د دوی لخوا ګواښل کېږي، چې دا د استبدادي نظامونو یوه لویه نښه ده او استبدادي نظام په تاریخ کې نه ده پاتې شوی. یعنی کوم اسلامي نظام وګورو، اسلامي نظام کې د بیان ازادي هغه تر ټولو لوړ ارزښت ده، اما په استبدادي نظام کې د بیان ازادي ته د دښمن په سترګه کتل کېږي.
مننه کو فضلی صاحب، به هم لاغلی وحدت څخه پوښتو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې دي تاسو نه پریښودل کېږي، حد اقل تاسو د نجونو د زده کړې یادونه وکړه چې غوښتل مو په دې اړه خپل غږ پورته کړئ خو تاسو ته اجازه نه ده درکړل شوې. نو په دغسې وضعیت کې مدني فعالانو ته، بیا خصوصا نجونو او میرمنو ته چې په دې برخه کې کار کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ په کور کې نه کنه د خپل مبارزې ډول بدل کی کار ته دوام ورکړي.
هغه هیواد په ټوله کې دغه مدني فعال او مدني حرکتونه په ټولنه کې اصلاحي او آگاهی دهنده بڼه لري. نو زموږ حرکتونه هم چې تر اوسه پورې مخصوصا په دغه شته نظام کې ترسره شوي دي، هدف مو همدا دی چې اصلاحي او آگاهی دهنده واوسي او د خپل حق او عدالت، اجتماعي عدالت د تامین لپاره موږ خپل غږ پورته کړو. نو چې هر څومره زموږ پر وړاندې دوی ودرېږي، موږ خپل حرکتونو ته دوام ورکوو. دا زموږ د ټولو ښځو په افغانستان کې هوډ ده او اراده ده چې موږ ودرېږو، د خپل حق څخه به دفاع کوو تر هغه وخت پورې چې زموږ حق راکړل شي. زه ستاسو د ټریبیون له لارې په ټولو خپلو خویندو میندو چې په دغه برخه کې مبارزه کوي او خپل غږ پورته کوي، هغه که د هرې لارې څخه اوسي، ما وړاندې وویل چې مدني حرکتونه یوازې دا نه ده چې تاسو د سړک پر سر ووځئ یو لاریون وکړئ، تاسو یو مقاله لیکلی شئ، په سوشل میډیا کې خپرولی شئ، ورځپاڼو کې خپرولی شئ، تاسو په ګردي میزونو کې ګډون کولی شئ، خپل غږ پورته کولی شئ، مطبوعاتي ناستې جوړولی شئ. البته په ځینو برخو کې د وس لپاره موږ له ستونزو سره مخامخ یو، چې وړاندې موږ ویل چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې حتی مطبوعاتي غونډې ترسره کړو. موږ د مطبوعاتي غونډو د ترسره کولو لپاره کله چې غواړو اجازه واخلو، تاسو باور وکړئ کم تر کمه موږ شپږ وو ارګانو ته د طالبانو لخوا راجی کیږو چې تاسو دلته ورشئ، حتی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته، حتی عدلی وزارت ته، چې هغه ځایونو ته چې که زه تاسو د ارګانونو نمونه واخلم تاسو خپله به وخاندئ چې حسن دوی څه ربط لري چې موږ د دوی څخه باید اجازه واخلو چې مطبوعاتي کانفرانس ترسره کړو. په آخر کې هم بیا موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې دغه غونډه په پای کې ترسره کړو. دغسې محدودیتونو سره هم موږ مخامخ یو، اما په ټوله کې موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو. له ټولو خویندو میندو څخه زما غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي، د حق غوښتنه وکړي د مختلفو لارو څخه. حتی تاسو په کور کې هم کولی شئ چې خپل غږ پورته کړئ. تاسو پرون شاید اوسئ، زموږ یوه ډله په خپل کور کې خزي غوښتي وي، شعارونه یې لیکلي وو، رسنیو ته یې بلنه ورکړې وه، او د اکتوبر 10 چې د طالبانو پر وړاندې د غږ پورته کول وو، مبارزه کول وو، د هغه غوښتل وو، د هغې له طریقې دوی وش کولی خپل غږ پورته کړي. نو هیله مې دا ده چې دوی هم خپل مبارزو ته دوام ورکړي، ولو چې هر څومره محدودیت د دوی پر وړاندې وضع کېږي او دوی ګواښل کېږي. موږ شخصا خپل مبارزې ته دوام ورکوم، هغه که د رسنۍ له لارې اوسي، که د سوشل میډیا له لارې اوسي، که د لاریون له طریقه اوسي، که هر لاره زما لپاره غوره اوسي، زه خپل غږ پورته کوم. خپلو خویندو له حقونو څخه په ټوله کې د عمومي منافعو څخه دفاع کوم، او دا یوازې زه نه، له ټولو څخه دا هیله کوم. بالقوه په بلکواتو کې ټول هیوادوال مدني فعالان دي، او کولی شي چې مدني فعالیت وکړي. هر هیوادوال چې د عمومي منافعو لپاره پرته له دې چې شخصي یا ګروهي ګټې په پام کې ونیسي، دوی فعالیت وکړي، دا مدني فعال کیدای شي. خپله مدني فعالان هم هغه عمومي افکار خلکو ته رسوي، او دا دوی د خلکو د ټولنې غیر رسمي نمایندګان دي چې هغه پوښتنه کوي. نو ټول هیله مو دا ده چې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي.
مننه، خوشاله اوسئ. وفا صاحب، که د مدني ټولنو اشالی تو ګورو مخکې لدې چې یادونه وشو چې مثال دوی ځینې سیاسي حرکتونه کول، ځینې ولسی غوښتنې په لاریونونو کې مطرح کول یا مثال لیکل کول، کانفرنسونه یې ورکول، خو د دې تر څنګ ځینې مدني ټولنې داسې هم وې چې هغوی عامه خدمات وړاندې کول، مثال له بېوزلو سره یې مرسته کوله، کتابتونونه یې جوړول، ښوونځي یې جوړول یا حشرې کوو، مختلف خیریه کارونه یې کوله. په دغسې وضعیت کې چې اوس افغانستان په یو ډول سیاسي او اقتصادي قرنطین کې فکر نه کوي چې دې ته لا ډېر ضرورت دی چې مدني ټولنې وي او دغسې خدمات وړاندې کړي، د ولس سره رابطه کې وي، د دې تر څنګ چې د هغوی غږ پورته کوي یوه مرسته هم ورسره وکړي.
هیواد صاحب اصل ضرورت پیدا کېږي دغسې یو هغه ته، ولې په دې شرط چې زموږ د مدني ټولنو د یا د مدني فعالانو ژوند خوندي اوسېږي. متاسفانه چې په دغه تیرو دوو میاشتو کې چې کوم تحول رامنځته سو، زموږ او تاسو یو ډېر زیات برخه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه مطرح څېرې ولي یا هغه ځوانان چې اکثره یې مدني فعالان وله، د وطن پرېښودو ته اړ شوله، یا هغه ځوانان چې په تیرو دوه لسیزو کې فعالیت کوو د طالبانو لراتک سره سم، دوی خو مطرح ول، هغوی په مستقیم ډول باندې تهدید شوي دي. موږ تاسو نن هم ولیدل چې متاسفانه د مدني ټولنې یو فعال په شهادت باندې ورسېده. نو په ټوله کې ویلی سم لکه څنګه چې د بیان د ازادۍ په ستوني باندې پښه کېښودل شوې ده، همدغسې د مدني ټولنو په فعالیتونو باندې هم په مطلق ډول باندې بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې طالبان وایي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي، ولې دا د خلکو په سترګو باندې، د ولسونو په سترګو باندې خاورې پاشل دي. دوی په مطلق ډول باندې نه د بیان ازادي مني، نه مدني فعالیتونه مني، نه د ځوانانو بې پرې فعالیتونه مني. دوی هماغه د شل کاله په خوا چې د طالبانو کوم حکومت و تر هغې نه هم اوقدی سوي دي، تر هغې نه هم منفیګرا سوي دي، او تر هغې نه لا هم په کینه او هغه باندې مخته ځي. مخکې مو هم یادوري وکړله په دغسې یو وضعیت کې همدغه مدني ټولنې دي، همدغه مدني ځوانان دي چې کولی سي د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې تر بل هر چا امید واقع سي. همدغه ځوانان دي، همدغه بې پرې خلک دي چې کولی سي د موږ د بدخشان نه نیولې تر هلمند او تر پکتیکا او تر فاریاب او تر قندوز، دغسې د ټول افغانستان کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې لیدل کېږي، هغه کومې ستونزې چې لیدل کېږي، په هغه شینه چې ولس ضروریږي، او هغه نقاطو کې چې موږ هلته ملي منافع تهدیدېږي، او هغه ځای کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې دا اوس د فقر، بدبختي او بیچارګۍ سره مخ دي، یوازیني خلک چې هغه کولی سي مومد واقع سي، او یوازیني خلک چې هغه کولی سي د دغه تپی تپی افغانستان په زخمونو باندې پټي کې دي، هغه همدغه مدني فعالین دي. ځکه دوی د همدغه ټولنې لباتن ندی، د همدغه ټولنې پورې تړلي خلک دي، او تر بل هر چا د دې ټولنې په نفس باندې ډېر ښه پوهېږي. نو که چېرته طالبان غواړي چې دوی ته دې هغه په ټولنه کې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي، یا په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي هغې ته دې توجه راواړول سي، دوی دې مدني فعالیتونه تقویه کړي. که څه هم چې دوی د ډېرو نورو برخو لپاره هم اوس وایي چې موږ یو هغه باندې کار کوو، طرزالعملونو باندې کار کوو، د دوی لپاره دې همداسې طرزالعملونه وضع سي چې په هغې کې دې د بیان ازادي تامین واوسېږي، په هغې کې دې د دوی بې پرېوالی خوندي واوسېږي، په هغې کې دې د افغانستان د خلکو لپاره یا د مدني ټولنو لپاره حداقل هغه د استقلالیت موضوع مطرح واوسېږي، تر څو دوی وکولی سي چې د خپلو ټولنو لکه څنګه چې پخوا یې راسا غږ و، اوس هم د خپلو ټولنو غږ واوسېږي. اما که چېرته دغه سلسله ادامه پیدا کړي او دوی وغواړي چې د مدني ټولنو فعالیتونه ډب کړي، خوشبختانه اوس هغه د تېر شل کاله
مخکې وخت نه دی. اوس زموږ ځوانان په شعوري ډول باندې الحمدلله اوس یې وده کړې ده. اوس زموږ ځوانان الحمدلله د دنیا سره وصل شوي دي او اوس د مدني فعالیتونو بڼې هم تغییر کړی. ضرور نه ده چې یو څوک راووځي لاریون دي وکړي. اوس ټولنیزې رسنۍ دي چې کولی شي په یو پیام باندې یا په یو مسیج باندې حتی دنیا دنیا ته دغه خپل غږ ورسوو.
مننه کوم فاصف خوشاله اوسئ. فضلی صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسې کوو که په لنډو ټکو کې ځواب کړئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي. د طالبانو له حکومته څه هیله لرئ؟ یعنی له مدني ټولنو له مدني فعالانو سره د دوی چلند باید څه ډول وي چې بالاخره مدني ټولنې وکولی شي د دوی په منځ کې کار وکړي؟
مهمه خبره دا چې طالبانو حکومت باید په دې ارزښت باندې پوه وي او هغوی دې ارزښت ته د ارزښت په سترګه وګوري. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه دینی اړخ یې مذهبي اړخ یې او په نړیواله کچه هغه ارزښت یې هغه معلومه واضحه خبره ده. یعنی هیڅ نقص چې په دوی باندې وشي هغه باید دوی شکل باندې د ځان په مخالف ونه ګڼي او هغه باید سرکوب نه کړي او هغه باید ونه رټل شي. د قلم په ژبه، د فرهنګ په ژبه، د مدنیت په ژبه باید له ولس سره برخورد وشي. هر هغه کس چې پوهنتون یې لوستی، مکتب یې لوستی او یا هم شعور لري او په دې پوهېږي چې زما خیر ولس ته ملت ته رسېدلی شي او یا د ولس او ملت غږ بدرګه کوي، هغه مدني فعال ده، هغه ټولنیز فعال ده، هغه یو رضاکار ده او هغه حق لري چې دا خپل خبره او دا خپل غږ او د ولس سر تر حکومت ورسي او تر حاکمې ډلې پورې ورسي او دا د حاکمې ډلې مسؤلیت
دی. ډېره مننه کوم فضلی صاحب.
هر خبره واوري او کچیرې دوی سخت برخورد ورسره وکړي دا به بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري، هم به هېواد له ګواښ سره مخ شي او هم به حکومت.
ډیره زیاته مننه کوم فضلی صاحب. د خپرونې د پای شېبې دي. په ځوان فکر خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي وغږېدو. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي ضیاالحق فضلي، نصرت الله وفا او فوزي وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم راځو په یوې بلې موضوع خبرې کوو. تاسو په پاک او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه.
میرا